آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین نماد آغاز میکند. در برنامه بعدی سال محمد صالح میزبان شماست. صالح خوش آمدین. بسیار
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزا لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونو کېږي. په مسکو کې د سوي غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند د مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 1/3 غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم دغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده. زه په خپل ټیم باندې هم باور یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیت معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداري ورکړي که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشې کړ او سرب وګړي یې وروسته رای اله کړ. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د وروستي غونډې برخوال وای نه دي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړې.
تاکید راته که د افغانستان آمده بود عمدترین مسله که بس آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چارو وزارت د سفر یو قطعه د سرتیرو له ستونزو مو هم په یو راپور کې خبر وو.
نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شفا مشروب و امور واجور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه 19 پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تدې خبرونه د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایو لرتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبري اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسیټډ پرسته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
عمردل چی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو دوی پر اوربند موافقې ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخواله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربند رد کړ. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوي ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکي اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دوی وویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دوای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوعګانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پورې تړلي باید هوکړه پرې شوې وای او په اعلامیه کې راغلي وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي وانه خسر شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ترمنځ لکم کې اختر وروسته پایل شي. مسکو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه. د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سې شنبې په ورځ د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربند د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور هغه مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناستې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې کوربه و چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډېره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دیوایی دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون څلورویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ څوارلس نفلي پلاوي په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربند په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت د سفر یو قطعي سرتیري شکایت لري چې خوراکي توکي بې کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیته مېوې روژه ماتی کړی دی. تفصیل له خان محمد سینا.
د کورنیو چارو وزارت د سفریه قطې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پرتلی ځان پورې تړلی د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي، خو کوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای ما
با دیوی دوڑای ما خواه نده، غوخه ما بی کیفیته ده، بسیلو پا دوڑای روژماته که، مجبوریو چه خوروائی کلو وی خورو.
اونو مورم می خوریم.
ده یوازې د بیکیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وایي چې میاشتنی تنخواه هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بیکیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوا هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بیکیفیته ده.
تربوز شامل به مو افطاری کم تربوز بجادم
دی وای د کیلی پر ځای چې پر روزماتی کې هندوانه را کوي خصاوی په پوستو کې د دوی حق سوق خوري پولیس مجبوریږي چې ل خپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خواله اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ. د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړۍ لوبه وه. د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي. نن د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان در پیژنو. اسمت څارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 یو ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 6 اووره کې 123 منډې کړي، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تر اوسه پورې په 6 اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. په 2018 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د 6 اووره ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له سفي الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼې لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړي او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړي او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت او حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسټ د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم، نه ما خپل گرفتاری ورکړه، ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس قام خیو قانوني تقاضا و نو کله نو سبا به هم پېښ کړم، خپل ځان پېښ کوم، ما ته وزه د احتساب نه ریکم، احتساب نه دی. د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک څه کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړې چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوونکو ډزې کړې او دیرش تنه ملکی وګړي وژلې دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې دریم ظاهره چان وژل شوی وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو، پیلیګیا یو جنمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم سزا ده د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي او چې دا شی چې د پوره مدرسي سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د می په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواکي پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادی رادیو مسولین او نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په ژمي کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خوېدلو خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې د استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعض کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، نن عبد الله د کندهار له تخصص سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاکم چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ معاشات نه جرا کړی. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسول چارواکی کا د اسلامي امارت ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی دوړو ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نو شو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځ کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سړي درګدې کړې د افغانان د دریش کې خو خوخی سره ولمن دی دا کول دی اهتمام لږ به تاسو مو یو بل فرخ مبارکي وکي ته ډیر خوند به وکي ازادي را دو زیند آباد د وربان ته له بس نور مخنه شو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اوربند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید کړي. اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولی. فضل رحمان فضلی ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نورو ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبرې کوي باید چې په کور کې دنه د ډول خبرې وسی ځکه چې دا د کور خبرې دي بهر یې مه باسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هیلې په اوبو له هوسوې. ضیاءالرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسي. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشې توکي زیات سوي دي په دې ورستیو کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد مدقق لوګره په خپل سمس کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د په خبره چې اوربند وسي او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ یې کوي په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
مالو جنگ زره چي دا سمې بدي سيدي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو د افنورې خبرونې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې اوریدلی سئ ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسؤلین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شیګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوختي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلي اوسېدونکي موږ ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
د مانم پزیلیا نه د ملالم کلي اوسېدونکي هم کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دري نشته ټولنی ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد راته لږ شی ولیکي دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي
نوم یې شبانه ده د ملارم په دنسونو منځنۍ خوندې شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه دي کومنګ راغه کتابونه رانه شنو مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خوونکې احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو باندې کم شعر اوړول اما شمان دا خپل درس وي خو بیا هم ستونزه ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږه بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د 3 میاشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغه وروسته زده کوونکي هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ځغ د ازادۍ پر څپو
نمیدینی ده زمانم دیوارو وارو دیدوا مختب نیچیتو وای مختب خواستای پا پیسو وای مختب خواستای پا نلک وای مختب خواستای پا پوانا وای مو مختب سوک وای مختب خواستای پا چیشی بانی وای موری ابتاری یا وروری یا خواری و سروی که بدنگی که ملک لری دی قیدن منگا خیمی ولاری دی سپیرو شمو که پراتی دی بگا دارو دی سبا نداری سبا دارو دی بگا نداری ولی سی منگ تو کار زون پیداسی ولی نوای سی کار زون پیداسی منگا زی پارات ولی مشمانم
ویتور خیرات ولو مبی دو بچه لرم از پلنه دوگی خیرات ولو پی دو را راوری که بگاتی و خورست پلنه دوگی دستونه تو دی پیه توری سرم یا دایشو که بلا گید مرس
ارفانی ما دلتا مکتب ری خد درس وار که منگا خد درس ری یاد نیسو سوک چه درس نوی داغی زور نلاری چه پیسی وار که دولتی ترهی خپل درس وی ولی چه غر چه دا مکتب دا چه منگا وچیر رسی چه منگا درس وی و خیر غر چو بیا وزیفه وخلو دا مثلا دکتر انجینر پولیس قماندان هر شه وشو کسوک مکتب نوی درس با یاد نوسی راتون که باید خراب وی دته یو پیغام لرن چې باید درس وی تعلیم وکړي چې او چیرې ورسیږي باید درس وی چې انده درس او انده قلم د چې او چیرې خلق رسي
ستاسو پیغام ستاسو غږ
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه او ښه چارې دا ونی د نیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پېښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لرو مو وزارت داخله لرو
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمد قتل ده
اول خدای ادامه وګرده وو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړی
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرأت ویل چې دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خدو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني په اړه څه وایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي زموږ همکاري فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 46 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغو شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 14 ولایتونو څخه رالیږلې دي په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې